په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشن بده د لړم یا قرب وشتمه د نومبر میاشتې 18مه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. کاناډای رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي لاری د دوشنبې په ورځ کابل ته له رسېدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاری د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د سقوط پر مهال لسلو زیاتو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سند ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. دا نه دی ویل شوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول شوي وو. د سند امنیتي چارواکو د تیر لمریز کال په تلې میاشت کې ویلي وو چې شاوخوا 1800 بې اسناده افغانان نیولي دي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کرج ښار په قزل حصار زندان کې دم سوي. په ناروې کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیا کې ویلي چې په دم سویو کې دوه کوردان او یو ښځه هم شامل ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام سوي دي. د اعدام سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دغه اعدامونه د چهارشنبه پورې سوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ کلنی سرمشریزه په څنډه کې سره وکتل. تمه کېده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي، اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځانګړي ډول په روسیې کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخته اندېښنه وښوده. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالیو له پیل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبې وسوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته 3 پر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته 4-5 ماتې ورکړه. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالۍ د دوو اونیو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې د اتو لوبډلو په ګډون سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې سبا دوشنبه د کوربه متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان وتوانی تیره جمعه پاکستان ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړي. د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې هر لوبډله له یو بل سره دوې سیالۍ کوي او د نمرو د جدول دوې مخکښې لوبډلې به د نومبر پر 16 پیلوبه وکړي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړل چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وي. نن د زده کوونکو نړیواله ورځ ده.
د دې دلو کلونو جبران خوښ دی مونږ په دې درې کلونو کې ډېر لاسته ورکړه په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي.
په کندهار کې د زده کوونکو پر بل ستونزه هم راپور لرو.
د سیاسي مضامینو استادان اوس هم کم دي. موږ د استادان د کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ استادان ته پوره ډول سره نه لرو سیاسي مضامینو ته.
افغانستان کې معلول کسان له بیلابیلو ستونزو شکایتونه لري. په یو راپور کې اوري چې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو پر مهال ښځې تر نورو زیاتې زیانمنې شوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلون ماسک سره کتلي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونه ته شرغلست. اوس ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد سوي وو. د کاناډا حکومت ویلي د نونس تنه په خپل خوښه افغانستان ته ستانه سوي. جزئیات په دې راپور کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نونس هغه افغانان ډیپورت کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بي اس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي نونس تنه ډیپورت شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره ښځې پکې شاملې وي څه نه دي ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلواله شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بي اس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستانه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت دی پریکړې اندیښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رډیو ته ویل
په تیرو دریو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو، د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي. خو د دې افغانانو په حق له ډېر جزئیات نه د خبر سوې تر اوسه.
لا موضوع یو بل به خبري سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي زده رادیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنې رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل په لاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی لګوخ سرمخ په ځانګړي توګه افغان خزو ته پناه ورکړي. اروپای ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان خزو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 23 هغه افغانان ډیپورت کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واو یا تنه په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 13 28 افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته استولي و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورت کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له 3 کلونو راهیسې دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نجونې او هلکان لمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د لمانځنې په غونډو کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې چې لږ شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دغو بندیزونو له کبله نجونې له رواني ستونزو سره مخامخې سوي دي. د زیات له هوسی احمد زینه
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ لښپګم ټولګي ایروپورټه از ذکر زندول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورته انجونی د خوانځو له دروازو وګرځولې او اعلان وکړ چې د انجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثانی امر پورې ځنډول شوې دي، ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شو او درسونه پاتې شو. په دې باور ده چې دا ځای شوی تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانې کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې انجونی په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولای درس ته
یو بل زکون کې نیلاب چې لزده کړو پاتې شوې ده. په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پام ونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 6مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پانتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا ځینې زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو خوځ د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنۍ ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.15% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونی چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونی چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر ولسمه د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په ولسمه د پراګ په چارلس پانتون کې نازي ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر ولسمه د زکونکو د نړۍ ولورسی پتوګه ون بنزل شي. د غورز اوس د زکونکو دیوالي د زکړې د حق او پنړې کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتیدو او پرخیدو لپاره هر کال ان منزل کیږي. د دې ورځې در منزلو یو اصلي هدف د زکړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدی چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د منځونو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د خوانځو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخ خبرګونونو او غوښتنو سربیره د خوانځو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
او سم یو بهرني مسأله، د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پنځمې په ورځ د یوې ایراني سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې دغو دواړو کسانو د نومبر پر یولسمه د یو ساعت لپاره په یو پټ ځای کې سره کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقی د ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو د رد سربیره ویل د دغو دوو کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو له پراخه پوښخه حیران دی. دا د راپورونو رد وروسته په ایرانی رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرمه موضوع و. د آزادی اروپا د رادیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علی خامنهی استازی حسین شریعت مداری د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنی خبر وو کنه. شریعت مداری ویلی که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته تر سره شووی په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلی دي. د دې کتنې نوملې خبر امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز ورسپانې د پنځمبه پورز د نومبر 14مه د ایراني سرچینو په حواله چې پکې راغلی و د ترنګلتیا د کمیدو ترنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مهمه برخه وه تر عنوان لاندې خبر کړی و. روسته سی بی اس خبری شبکې د دوه با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې د کتنه د نومبر 14مه په نیویارک کې د ایران د سفیر دوستیدو په ځای کې تر سره شوې ده. د ایشوټډ پریس خبری ایجنټس پرون د دې خبره په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور کړ چې د کتنه د ایرانی چارواکو په غوښتنه تر سره شوې و او په کتنه کې د باس موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایلو ضد ډلو څخه د ایران ملاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا و. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ دفتر تروسه د ایشوټډ پریس خبری ایجنټس د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په خبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تفسیر نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی تهران ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لانه نو تو سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسي کړکی وټړل شي. ډونلډ ټرمپ د خپل پوخانی ولسمشرۍ دوري پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ لسترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه ووت او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې ځینې معلولین د بیلابیل ستونزو په ځنګړې توګه د کار لکمشته شکایتونه کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو برخو کې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابره کړي. د بدسل کې د چیت په افغانستان کې د ناروی د کمیټې مشر د پوهنې د شکیدو پر ژمنتیا او د افغان معلولانو لپاره د کار او دندو د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی دی. دا هم په دې اړه راپور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفیق چې لاسی معلول دی او د خپلې ډیر لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل سره لدی چې په اداره او ډیپلوماسۍ برخه کې د لیسانس تر کچه زده کړې کړي، خو لا هم اوزګار دی او له شدیدو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د کندز ولایت اوسیدونکی شاغا چې د ماین د چاودنې له امله یې پښه ملوله سوې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امیرالدین پنج جای قیچی شده او قیمه چې امتیاز کومکم تبال نشده کسی نکده قصدار است موگار است
زما کلمه 15 زای قیچی شده یا 4 سرم رسته هم نده کرده سر میله هم تپیده فعلا له هر چا پور اخلم او خرص پر برابروم. د کورنۍ د غړو شمیر میوم زیات دی، روزګار مې ډیر خراب دی. یو خراب چپه شوی موټر لرم چې د هغه درغول او ترمیم وسمه هم نشته. خپل څوک هم خپل موټر نه راکبي چې وای چلوم او کار پر وکړم. احتیاج او محتاج نور وسه هم نه لرم چې بل موټر واخلم وای چلوم او خپل روزګار پر مختبوزم.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ناروې کمیټې عمومي مشر تایرا واتردال د پنځمه په ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویلي چې ډیری معلولین په افغانستان کې پنځوا کې ژوند کوي او د دوی پر وړاندې د تابیس او محرومیت د لمنځوړلو لپاره نړیوالې ژمنتیا ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې دا کمیټه د یو پلان سوي سمپوزیم په ترڅ کې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د مسلکي زده کړو د وړاندې کولو ملاتړ او همکاریو ته ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست ویلي چې د معلولینو په ښوونه او روزنه کې د شاملولو او تنوع په اړه په سویل او سویل شمال کې لومړنی سمپوزیم تیرونه یې ترسره سوای دی. د معلولینو د حقونو یوه فعاله راضیه مرزایی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان معلولین له ګڼو ننګونو سره مخ دي او دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابرول خورا مهم دي. قسمت
آموزش هم مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده.
د زده کړو په برخه کې ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، خو پر معلولینو یې ډیر اغیز کړی دی. د مسلکي زده کړو په برخه کې باید د معلولینو لپاره مشخص مرکزونه ووسی چې هغه کسب او مسلک چې دوی یې زده کولای شي هلته ور وښودل شي تر څو یوه عایداتي سرچینه ورته برابره شي.
افغانستان له جګړو او تاوتریخوالي ځپلو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت او مخالفو ډلو ترمنځ د چریکي جګړو او ځمکنیو ماینونو له امله وزل سوي او یا هم معلول سوي دي.
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریک چمتو کړي راغلي چې شزی په افغانستان کې د طبي آفتونو په پایل کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې سوي دي. دغه ګډ راپور چې تازه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف، د شنګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له خوا خپور سوی، پکې ویل سوي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلو ونډو له کبله په جلا توګه اغیزمنې کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو زیاتې زیانګالې وي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې ځینې ښځې وایي چې ورستیو اقلیمی بدلونونو له امله خپل کاروبار له لاسه ورکړی او ډیر زیان ور اوښتی دی. عابده سپوږمۍ او تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغانې ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینه وو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف، د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لخوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی، پکې ویل شوی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې له امله په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینه وو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینه وو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه او کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بېلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینه وو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسیدونکي انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپل په ننګرهار کې د بیس سیمې اوسیدونکي ما او منګه غوا لرودل او چرګان هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجو له خوانه را کول شوي و. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستو او شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمنګ کور زمنګ دکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټ ضربه وه زمنګ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدله.
یو دکان مې درلوده، باران او ګلې شو، طوفان شو، هر څه له منځه یوړل. په موږ دکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه، اوس حیران پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسیدونکې ګلنار بیا وایي،
مو کاستیم خو ځای نه درېم، یی دخانی مردمه گرفتیم.
مو خپل ځای نه لرو، د خلکو دهقانی مونیولې، یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلې. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي، دوه غواګانې مو مړې شوې، وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې په خوده د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي و چې نړیوالو سازمانونو یو کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي.
د کندهار د ولسوالۍ زده کوونکي په ښوونځیو کې د ساينسي مضامینو د ښوونکو د کمښت په باب شکایتونه لري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې ښوونځي د مسلکي استادانو له کموالي سره مخامخ دي او ځینې ښوونکي چې په ټولنیزو مضامینو کې زده کړې کړې دي اړ دي چې ساينسي مضامین تدریس کړي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د کندهار په ښوونځیو کې د ساينسي مضامینو د ښوونکو نشټوالی یو لوی ستونزه ګرځېدلې ده او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت له امله د خپلو زده کړو په وړاندې له جدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکی او د مرکزی لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکی دی، وایي ښوونځی د مسلکي ښوونکو له کمښت سره مخ دي او په ځانګړي ډول د ساينسي مضامینو د ښوونکو د نشټوالي له امله درسي بهیر ټکنی شوی دی.
زموږ په مکتب کې د ساينسي مضامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ سازان په پوره ډول سره نه لرو ساينسي مضامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولی شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي د هغو لپاره ډېرې ستونزې پېښولی شي. ستونزې دا دي چې دوی نشي کولی چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنې په کانکور کې دوی نشي کولی چې په ښه نمرو سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمېر نورو ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي، وایي د ساينسي مضامینو د مسلکي استادانو نشټوالي له امله په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساينسي مضامین لکه ریاضیات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او په هانتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
مان محمد کوین دي. پس مثال چې سره د کانکور امتحان ورته اکثره ساينسي مضامین دي، شاګردان په مکتب کې ساينسي مضامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دایز دنه کې بیا د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مستکان استادان یو تدری دي، شاګردان نس کولی چې مثال ساينسي مضامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسم سین زکون ډیر کومشت دی. په الحال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سنسي مزامینه کومشت او سازان کومشت دی. کچې مشت تاسو ګر په کانکور ګره سنسي مزامینه کیمیا، فزیک، بیولوژي راځي د دوه سوالونو راوړي. نو کچې مشت دلته نه ویلی او سازان نه راټول بیا ته مش په شینه پیر سر نه بخلس.
د کندهار د شونځو یو شونکې چې د ځنو ملحوظات له خاطر نه غواړي نو می په راپور کې خبر سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وايي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډېر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساينسي مضامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډېر اړین دی.
مسلکي ښوونکو ستونزې به ډېرې دي، خصوصا په ولسوالیو کې. چې مکتبونه ډېر چې نه برخه دي مسلکي ښوونکو سره موږ د کوونکو چې پاره کېږي د ولسم سم په پوري هغه غیر مسلکي معیار کې روان دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې ورستوي کې د 2009 ښوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره په ولسوالیو کې ټاکل شوی، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډک شي.